امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ازبکستان او د امریکا مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ په اقتصادي، نظامي او امنیتي برخو کې د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترمنځ په ملاقات کې د امریکا او د هغه ملک د اروپایي متحدینو ترمنځ د موجوده تشنج په باب خبرې شوې دي. او پرون د امریکا د مشرانو جرګې د 45 رایو په مقابل کې په 45 رایو د سی آی ای د استخباراتي ادارې د مشرې په توګه د میرمنې جینا هاسپل کاندیدی تایید کړه. دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د متحده ایالاتو او د ازبکستان مشرانو دواړو وعده کړی ده چې خپل ستراتیژیکي انډیوالي او په اقتصادي، نظامي او امنیتي برخو کې به دواړسیز همکاري پراخوي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایوف له جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کړی او په مرکزي آسیا کې د امنیت د ټینګولو په باور سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ته له تګ نه مخکې د ازبکستان مشر له امریکایي شرکتونو سره د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. پرون په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترمنځ د ملاقات په وخت کې د امریکا او د هغه ملک د اروپایي متحدینو ترمنځ د موجوده تشنج په باب خبرې شوې دي. تیره هفته اروپایي مشرانو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې فیصلې سره چې د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې نه امریکایي استلې خپل مخالفت څرګند کړی و. آلمان، برتانیې، فرانسې چې دغه موافقې لاسلیک کړې هم ده، د هغې سره بیا هم خپل ملاتړ څرګند کړ. د ناټو د عمومي منشي سره د پرونۍ ورځې په ملاقات کې ښاغلي ټرمپ د هغه نه په دې مننه کړې ده چې د ناټو نور غړي ملکونه یې دې ته هڅولي چې د خپلې دفاع لپاره خپله بودیجه زیاته کړي. د امریکا د مشرانو جرګې پرون د 45 رایو په مقابل کې په 45 رایو د سی آی ای د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د میرمنې جینا هاسپل کاندیدی تایید کړې ده. د امریکا د مشرانو په جرګې کې شپږو ډیموکراټانو هم د هغې په طرفداري رای ورکړې دي، مګر دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو د هغې د کاندیدۍ سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه به د مایک پامپیو په ځای چې تیره میاشت د بندنیو چارو د وزیر په توګه د مشرانو جرګې د هغه کاندیدی تایید کړه د سی آی ای مشر شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان مقاماتو د شنبې په ورځ د امریکا هغه ډیپلوماټ ته د وتلو د اجازې نه وروستو چې په یوې ټرافیکي پیښې کې لاتاړ وو ویلي دي چې د دغه ډیپلوماتیک جنجال د حل لپاره اوس هم هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نظامی آتشه د اپریل د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې په هغې یوې ټرافیکي پیښې کې لاتاړ شو چې پکې یو موټر سایکل سوار مړ شو. پرون په اسلام آباد کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق محمد فیصل ټول هغه اعتراضونه رد کړي دي چې ګوندې دغه ډیپلوماټ د امریکا د فشارونو له کبله د ملک نه وتلو ته اجازه ورکړې ده. په تیرو څو ورځو کې د فراه په ولایت کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ سخت جنګونه روان وو. د فراه د ولایت د پولیسو قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد خبرې لرم ته د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې ایران د فراه په ولایت کې د طالبانو سره په مستقیم ډول د وسایلو او مالي مرسته کوي. د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان جنرال ګلنبی احمدزی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو سره د ایران مرسته کومه پټه خبره نه ده. د مالیزیا کې د مې په 9 د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې یو غټه سیاسي غوغا او رسوایي رامنځته شوې ده. تیرو شپېتو کلونو کې دا لومړنی ځل دی چې دوه نوي کلن مهاتیر محمد په مشرۍ مخالفان بریالي شوي او واکمن ائتلاف له قدرته لوېدلی دی. پولیسو د پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق او د کابینې د لوړ پوړو مامورینو د غټو شرکتونو او دولتي مؤسسو د رسنیو په ضد درې شخصي پلانونه تحقیقات پیل کړي دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د فرا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فرا په مرکز کې پر څو ځایونو بریدونه کړي چې له امله یې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم طالب وسلوالو ته د سر زیان رسېدلی، خو دقیق شمېر یې لا څرګند نه دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړه د شاوخوا یولسو بجو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې په شدت روانه وه، خو اوس په ښار کې د جګړې شدت کم سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
که څه هم افغان چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې فرا ښار یې په بشپړ ډول تصفیه کړی، خو په ولسي جرګه کې د فرا استازی وایي چې طالبانو تېره شپه یو ځل بیا په دغه ښار کې پر یو شمېر دولتي ودانیو بریدونه پیل کړل او د سپوکو او درنو وسلو د کارولو تر څنګ یې څو ځلمرګي بریدونه هم کړي چې عامو خلکو ته هم ځاني او مالي زیان اړولی چې لایق دقیق شمېر نه دی معلوم.
اگر واقعا
کچیر فرا ته پاملرنه ونشي او په فرا ښار کې د کورونا او ناحیو د تصفیه لپاره د اضافي ځواکونو استولو ته پام ونشي، تاسو به د نورو بریدونو شاهدان واوسئ او دې خبرې ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي او د امنیتي ادارو مسؤلین باید مرکز دومره خاطر جمع نه کړي چې هغوی بېغمه شي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې فرا ښار له طالبانو تصفیه سوی. د دغه وزارت د مرستیال ویان په خبره تیره شپه د فرا ښار له لمنو ځینې ډزې کېدلې او نن افغان ځواکونو د دغه ښار په شمالي او لوېدیځو خواوو کې هم د پاکاري عملیات پیل کړي.
دوی د ښځو په کالو کې خپل ځان د غربي او شمالي خوا کې پټ کړی وو او د شپې له طرفه نه ځینې فایرونه کیده. سنن د دغه شاوخوا کې موږ خپل عملیات غځولې او په ډیر نږدې وخت کې دا ناحیه یا دا ساحه هم تصفیه او تلاشي کیږي.
وسلوالو طالبانو تیره سه شنبه د شپې ناوخته د فرا پر مرکز د شمال او لویدیځ له لوریو بریدونه پیل کړل چې د دغه ډلې وسلوال د فرا ښار ځینو برخو ته هم ننوتل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیشن به پورت وسلوالو طالبانو پر فرا ښار ډلې زه حمله وکړه، خو حکومتي قواو د مقاومت او جګړې څخه ورسته بیرته د ښار ځنې سیمه ونیولې چې د طالبانو په لاس کې وې. خو تیر شپه بیا پر دې ولایت د طالبانو لخوا حمله شوه چې د سرنګوالي په باب د فرا ولایت امنیتي قومندان امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
تیر شپه ځینې ګروپونه چې په دې سیمه کې پاتې و د ځینو خلکو د کورونو څخه په استفاده امنیه کومندانی او مابس باندې فیرونه وکړه، متقابل جواب ورکول شوی دی. سار موږ ټول تقریبا ډیر کلي و چې موږ تلاشي کړي دي. د دشمن سار ولای نو پاتې پکښې اوس هم په دې سیمه کې دشمن لیدل کېږي. نږدې امنیتي ځواکونه په هغه ابتدایي امنیتي کمربند کې اوس هم ځای په ځای دي تر څو وکولی سرنه تامین کړو.
امدا شیبه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره غږیږئ، امنیتي وضع فرا کې څنګه ده او تاسو دا راډوي چې اوس جګړه روانه؟
اوس جګړه نشته، خو دشمن شته. د دشمن شتون زه تاییدوم چې د فرا ولایت د اکثر ولسوالیو کې په طرف کې شته، د ښار په مربوطاتو کې لیرې سیمو کې تعلقات ممکن ولري.
بله شیرزاد، صد مخالفین چې د فرا په ولایت عمله وکړه، څوګو د کوم خانه راغلی او د کوم خانه تمویل او تجهیز کی؟
د شي خبرو دا چې طالبان خپل کور نه فابریکه لري نه کوم وسلتون لري. دا به اتمن څوک تجهیزوي، دا به اتمن څوک پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته چې همسایه ملکونه وسلوال طالبان که داعش دی که طالب دی که هر تروریست دی دلته راستي او چې دا د دومره قوت نشي او بل اخره عملی تر سره کوي. په دې کې شک نشته چې همسایه ملکونه دا کار کوي.
بله، همسایه ملکونو نه مقصد کوم هیوادونه دي؟
همسایه ملکونو هم دا ایران او پاکستان زموږ سره همسایه ملکونه دي، هم دا موږ ته نږدې دي.
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، قومندان صاحب د فرا جګړې ته
یو نیابتی جګړې نوم ورکړ شو چې ګویا ایران پکې ډیر دخالت لري. داسې کوم شواهد تاسو سره شته چې دغه ادعا ثبوت کړي؟
نو خو شواهد دې چې لاس په لاس ټینګ کړي هغه خو بل خبره ده. تاثیرات د دوی تجهیزول، د دوی د حمایت کول، د دوی د پیسې ورکول، خصوصا فرا ولایت ایران سره 215 کیلومتر سرحد لري. نو څلور ولسوالۍ په سرحد کې پرتې دي. دا ټول چې ګټه ده دلته د فرا یو ډیر لوی بند جوړیږي. د دې اوبه ایران ته نشي تلای. دلته د هغه کمپنۍ چې ګاز او برقو ریل تیروي د دې کچې په دې سیمه کې پاتېږي. د دې مخنیوي لپاره د وطن دښمنان هڅې کوي. دا ټول دا تاثیرات چې نن ورځې پر جګړې باندې مصرف کړي دي او غواړي چې دا نظام ضعیف کړي.
شیرزاد صاحب، د فرا په ولایت څو ځلې د مخالفینو لخوا حمله وشوه او بیرته حکومت مخالفین په شا وتنبول، مګر د بیرته نه تکرارېدو او د داسې حملو د مخنیوي لپاره څه لازم تدابیر په نظر کې دي؟
موږ خپل هغه څه تلمندي چې زموږ سره ستاسو مطابق د غوښتنو چې د محلي حکومت مرکزي دولت ورکړي دي د څه استفاده کوو. د خپل تشکیل د پرسونل څخه، د تجهیزاتو څخه، د کافي وسایتو څخه خو غوښتنه او خواهش مې دا ده چې فرا ته ډېره توجه وشي، په دې خاطر چې دا یو ډېر ستراتیژیک ولایت دی. دا سیم سای په بغل کې پروت دی چې ښه نیت نه لري. بنان دا ولایت باید ډېر د تشکیلاتو، د پرسونل، د ولسوالیو د زیاتولو، نظامي پرسونل د تشکیل د زیاتولو له لحاظه ډېر ډاډمن، ډېر غښتلی او ډېر قوي شي. کله چې کوي همیشه به دا ملک خصوصا دا ولایت به ډیره شي تجربه.
د دا رقم حملو په مخنیوي کې خپله د فرا ولایت ولس سر رول لوبولی شي او ستاسو غوښتنه ورنه څه ده؟
زما غوښتنه د فرا د ولسونو څخه دا ده چې په هر قوم دی، په هر ژبه خبرې کوي، په هر ملت پورې تړلی دی او په هر مذهب دی. زما هیله ده چې سره یو موټی شي، د دې ظالم دښمن په مقابل کې ودرېږي. زه مطمئن یم چې انشاءالله دې وطن ته امن راوستلی شي.
ډیره مننه قومندان صاحب کور ودان.
اسکم سلامت اوسئ خوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د طالبانو لخوا د خندق د عملیاتو د پیل وروسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالب وسلوالو پوځي تحرکات زیات شوي. افغان کاربوهان دا غنی چې طالبان د فرا په څیر د عملیاتو په ترسره کولو غواړي. نړۍ ته دا وایي چې دا ډله لا هم د سترو عملیاتو د ترسره کولو توان لري. پام وکړئ، په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
پوروسی درې ویلو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو پوځي تحرکات ډېر شوي، چې ورسره په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. طالب وسلوال د دغو تحرکاتو په ترڅ کې د فرا ښار ته په ننوتلو هم بریالي شو او لا هم د دغه ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت. همداشان طالب وسلوالو په بدخشان، پاریاب او بغلان ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه درې ولسوالۍ ونیولې، چې د بدخشان، د کوهستان او د عبد بلچراغ ولسوالی د وی ورځې لپاره د طالبانو په لاس کې د پاتې کې دوه وسه افغان ځواکونه بیرته ونیوي. همداشان افغان ځواکونه د غزنی ولایت د جغتو ولسوالی چې ول مورز د 300 لپاره طالب وسوالو نیولې و بیرته ونیوله. خو د بغلان د تلا او برپک ولسوالی چې 12 ورځې وړاندې طالبانو نیولې لا هم د طالب وسوالو په لاس کې ده. نن د پنځشنبه په ورځ د تلا او برپک ولسوالی د بدني ټولنې یو شمیر پالینو په کابل کې په یو غونډه کې پر افغان حکومت باندې د دې لامل انتقاد وکړ چې دغه پالینو پر وینا افغان ځواکونه د تلا برپک ولسوالۍ په بیرته نیولو کې بې پروايي څخه کار اخیستی دی. د دغو پالینو په استازیتوب حامد پویا خبري اعلان ته ویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي خو عملیاتي لړۍ دې پیل کړي.
هرچند نیروها رفت
که څه هم له بامیان څخه ځواکونه د شیبر سیمې ته ورغلي او د پلخمري څخه د شتور جنگل سیمې ته ځواکونه رسیدلي، خو هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. له حکومت څخه زموږ تمه دا ده چې د طالبانو له لاسه د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر عملیات پیل کړي.
آغاز وکړه.
خود افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د دې لامل چې وسوال طالبانو تلا او برپک ولسوالۍ ته په غزیدلې لار مینونه خښ کړي، د ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتي ځنګ سره مخ کړي.
فقط یوازې د مینونو او هغه خرابې سپه سرک کې څه ترمیمو او ان شاء الله تلا او برپک ته ورزو او تر حاکمیت قانون بیرته دغه ولسوالۍ وګرځي او خلق په خپل عادي ژوند کې ادامه ورکړي.
یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د طالبان لخوا د خندق د عملیاتو د پیل وروسته په افغانستان کې دننه د جګړې د تودېدو او د پرا په سیر د ولایتونو په مرکز د طالبانو د عملیاتو یو علت دا ګڼي چې طالب وسوال غواړي نړۍ ته دا وښیي چې دا ډله په افغانستان کې د سترو عملیاتو ترسره کولو او تنظیم توان او وړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی امنیتي مرسل جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د دغسې عملیاتو ترسره کولو بل هدف د ځان په ګټه تبلیغات وګڼل.
خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته دغه وښیي چې موږ د قوت په شکل سره کولای شو چې په افغانستان کې ناامنی منځته راوړو. په دې ترتیب سره د سیمې استخبارات هم کوشش کوي چې موجوده ناامنی داسې وانمود کړي چې په خپل افغانستان کې ثبات نشته او دا د دوی داخلي موضوعات دي. نو په دې لحاظ باندې دغه لوبه مشترکه د مافیا د سیمې استخباراتو یو ځای په کار اچولې ده.
د فراه په ولایت کې په روانو جګړو کې طالب او سوالو سره د ایران د ملاتړ په حق له دغه ولایت د امنیت کمانډان لوخلي ریپورټونه ورکړ شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې جګړو کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت وایي ویل چې د فراه ولایت په جګړو کې هغه طالبان برخه لري چې د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي.
په فراه په نور هغه ځایونو کې تروریستان ځینې تعداد ترمنځ کې ټول هغه افرادګر تروریست او دهشتګردي چې د پاکستان د ښا راغلي او دلته په افغانستان کې تعدیدات ترمنځ کې.
وسوال طالبانو د پرا ولایت د تازه جګړو او د افغانستان د دفاع وزارت د وین د ادا په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا او ازبکستان جمهور رئیسانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل منځنۍ اوږدمهال مشارکت پر تقویې خبرې وکړې. جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس میرزایف د سیمې پر امنیت او د ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار کړی دی. تفصیلې زموږ د همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
ولسمشر ترامپ د ازبکستان له اصلاح غوښتونکي ولسمشر شوکت میرزایف سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل. دغه لیدنه د ازبک چارواکو لخوا تاریخي بلل شوې ده. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې خپل تجارتي او پوځي اړیکې به زیاتوي. دوی افغانستان ته په ورڅیر مسیمو کې د خپل ستراتیژیک وضعیت په اړه هم بحث وکړ.
موږ د تجارت په شمول په بیلابیلو مسایلو له نږدې ګډ کار کړی دی. دوی دلته پانګونه کړې او موږ هلته پانګونه کړې ده. موږ له امریکا څخه د وسایلو او پوځي تجهیزاتو د پیرودلو په شمول له نظامي پلوه هم ګډ کار کوو.
ازبک ولسمشر په مالی او کاروبارونو کې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ولسمشر ترامپ اقتصادي لاسته راوړنې عالي وبللې. میرزایف د دواړو هیوادونو د اقتصادي او پوځي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
موږ له امریکا څخه ډیره ټکنالوژي او تجهیزات تدارک کوو، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د نن مجلس تاریخ.
میرزایف شل میاشتې مخکې د چارو واګې واخیست. د بشري حقوقو فعالان وایي چې ازبک رهبر خپل هیواد د زیاتې ازادۍ په طرف بیولا ده. ازبک سناتور صادق صفایوف:
په هیواد کې د دموکراتیک بهیر د دوام سره موږ نن د ازبکستان یو بیل انځور لیدلی دی چې د واشنگټن لخوا هم ستایل شوی دی.
د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې د اپوزیسیون یو مشر او د بشري حقوقو فعال فخرالدین تلایف له څلور کلن حبس وروسته له زندان څخه خوشې کړی ده. په ازبکستان کې د امریکا پخوانی سفیر جان هربست په دې نظر دی چې په ازبکستان کې پوره ولسواکي نشته.
موږ د ازبکستان په حق له نشو ویلای چې یو پرانیستې ټولنه او دیموکراسي ده. هغه څه چې موږ یې وینو تر یو حده ازادي شته، تر یو حده سخت تګلارې کمی شوې دي، په خاصه توګه د بشري حقوقو او د محبسونو په سیستم کې.
د امریکایي ډیپلوماټ په دې باور دی چې امریکا باید د بشري حقوقو په مسلې کې د ازبکستان هڅه وستایي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د د فلسطینیانو د دولت یو جکپړی چارواکی حنان اشراوی په ملګرو ملتونو کې د امریکا په سفیر نیکی هیلی باندې تور لګولی چې د واشنگټن د ملاتړ په خاطر د ملګرو ملتونو غړي ډاروي. په ورته وخت کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ څخه د بیت المقدس په اړه د یو اقدام د تصویب غوښتنه وکړه، خو په خپله په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د فلسطینیانو په وژلو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. نور جزئیات په راپورټ کې واورئ.
اسرائیل نن سهار پنجشنبه په خپلو عسکرو د ډزو په غبرګون کې په غزه کې د حماس د ډلې تاسیسات بمبارد کړل. د راپورونو له مخې په غزه کې نن لږ تر لږه 15 بمی چاودنې شوې دي چې د یو کس د زخمی کېدو خبر ورکړ شوی. دا بمی چاودنې په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په غزه کې په سترو مظاهرو کې څه د پاسه 60 کسان ووژل شول او 2500 خلک زخمیان شول. د نړۍ مشران او د بشري حقونو ډلې د اسرایلي پوځ لخوا په مظاهره کوونکو باندې ډزې په کلاکه غندلې دي. فلسطینیان وایي مظاهرو اسرائیل ته ګواښ نه و پیښ کړی.
فلسطینیانو په غزه کې سوله ییزه مظاهره کړې وه. که چیرې تاسو لوګیو او لمبو ته وګورئ، دا د هغوی په خپله خاوره کې وه.
خو اسرائیل وایي له خپلې پولې څخه دفاع کوي او په غزه کې د حماس ډله تورنوي چې هڅه کوي د مظاهرو تر پوښښ لاندې بریدونه وکړي. حماس چې په غزه کې کنټرول لري تاییدوي چې د دوشنبې او سه شنبې ورځو باندې په مظاهرو کې په وژل شویو کې څه د پاسه 50 تنه د دوی د ډلې غړي وه او د ماشومانو او ښځو په ګډون 12 نور ملکیان وه.
مظاهره کوونکو له کټارو څخه ورغورځوونکي مواد ویشتل او په لمبو کې یې له ټایرونو څخه دیوال جوړ کړی و. هغوی بیا بیا هڅه کوله چې له کټارو څخه واوړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم د حماس مشران په غزه کې د خونړیو مظاهرو په رامنځته کولو کې تورن کړ. میرمن اشراوی د میرمن هیلی دغه څرګندونې له حقیقت لري او ډېرې خطرناکې وبللې.
اصلی ستونزه د اسرائیلیانو مسؤلیت او د مسؤلیت نه منل دي. ما په نیکی هیله باندې خبرو ته ما مجبوره کوي. زه فکر کوم ډیره ګرانه ده چې د امریکا له استازي څخه په دې برخه کې حقیقت واورو.
میرمن هیلی په غزه کې د وروستیو تاوتریخوالي په اړه د اسرائیل له دریځ څخه دفاع وکړه.
هر هغه څوک چې وایي په غزه کې تاوتریخوالی د امریکا د سفارت له وجې رامنځته شوی اشتباه کوي. دا تاوتریخوالی له هغو خلکو لخوا کیږي چې د اسرائیل موجودیت ردوي.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د کابل په ښار کې په مارکیټونو کې خلک د روژې د لومړۍ ورځې د پیل راهیسې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو شکایت کړي. شاریان وایي د روژې پر رسېدو سره په بیو کې زیاتوالی راغلی او حکومت باید جدي څارنه او د بیو کنټرول ته پاملرنه وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د کابل ښاریانو په خوله لومړنۍ روژه نن په افغانستان او په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې پر تک سره که څه هم معمولا د خوراکي توکو بیې لوړیږي، خو سږ کال په کابل ښار کې دوکانداران او سودا اخیستونکي وایي چې بیې زیاتې لوړې شوې دي. هم خلک وایي د خوراکي توکو په هر څه کې تر څو ورځو وړاندې زیاتوالی لیدل کیږي. دوی وایي روژې را تک سره د بیو لوړیدل دوی ته سخت تمامیږي.
قیمتیانو خو فرق کړی ده، ډېر فرق کړی ده. لکه یو شی کیلو په اخلي په یو سل روپۍ، نن دا یو نیم سل، یو سل شپېته روپۍ. دغسې لکه دا کښته او لکه مثال خورما دغه شیان چې اخلي، لکه آچار دغه روژې ته همدغه شیان پکارېږي. نو
دوکانداران هم مني چې له روژې سره بیې لوړې شوې. رحمان الله د مراد خان یو په سیمه کې دوکان لري. وایي نه یوازې د روژې اړین توکي بلکې په وریجو، وړو او غوړیو کې هم بیې خوځېدلې دي.
روژه نن د اوله د روژې مبارکه ورځ ده. دا شیان هر څه قیمته شوې دي. اوس تقریبا وړه پرون 50-50 روپۍ یو بوجۍ جګ شوې، یو ټیم غوړي 40-50 روپۍ جګ شوې دي. پاکستانی وریجه قیمته شوې ده، مکمل جنسونه قیمته شوې ده، شربتونه، روح افزه، دا ټول شیان قیمته شوې دي.
د بیو د لوړېدو یو مهم او اصلي علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت بایلل هم ګڼل کیږي. په مارکیټ کې نن سل امریکایي ډالره په 1160 افغانیو تبادله کیدل. یو شمیر دکانداران وایي د عمده توکي په ډالرو پیری او همدا یو لامل دی چې توکي لوړیږي.
داسې ده چې ډالر قیمته شوی د ډالرو د حساب نه هر شی جګ شوی، وړی جګ شوی، وړه جګ شوی، وریجې جګې شوی، کم جنسونه چې دي خوراکي توکي دا ټولو کې فرق راغلی. ډالر تقریبا یو او یا نیمې شوی. دا خو غریب مملکت ته ټول غریب خلک دي، ټول په مزدورۍ کې ورک خلک دي.
عام خلک په مارکیټ کې په بیو کنټرول غواړي. دوی وایي هر کال د روژې پر رسیدو سره سوداګر خپل توکي په لوړه بیه باندې پلوري او عام خلک له ستونزو سره مخ کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بامیان په ولایت کې د لیک لوست د زده کړو د امیریت په مرسته یوه کمپنۍ جوړه سوې چې د دې ولایت خلک د لیک لوست زده کړو ته وهڅوي. تر اوسه د بامیان په اوو ولسوالیو کې 1000 تنه د سواد زده کړو په کورسونو کې شامل سوي چې اکثره یې ښځې دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. په دې وروستیو کلونو کې د بامیان په ولایت کې د لویانو د لیک لوست د زده کړو په کورسونو کې د نارینهو په نسبت ښځې ډېرې شاملې سوي. په دې ولایت کې د لیک لوست زده کړو د امیریت په مرسته یوه کمپنۍ جوړه سوې چې د دې ولایت خلک د لیک لوست زده کړو ته وهڅوي.
خیلی زیاد اصلا به خاطر کې در بازار افراد زیاد است که علاقه مند به سواد است. ما در سالهای قبلی کسایی رو فارغ دادیم که در حدود 75 سال سن داشت، اونها از صفر شروع کرد، اونها تانیس خواندن نوشتن.
در بامیان ولایت د تفاهم قانون مسئول حبیب الله شایگان وایی چه مش تیر کال هم دا کمپاین جور کردی و چه ترچو کارگران او پا بازارون که پا کار اخته کسان دا سواد زدکر و کرسون تا وحچه و خوصش کال 500 تنو خپل نمونه ثبت کردی چه زدکر وکری. پا دیورستوی وقتونو که دا بامیان پا ولایت که دا لیک لوست کرسون زیاد سوی د سواد زده کړو د امیریت د ارقامو له مخې 10000 شزې او نارینه یوازې د تیر کال د سواد زده کړو څخه یو شمیر په شوونځي کې شامل سوي دي. یو شمیر شرو چې لیک لوست یې زده کړی د نورو خپلو خویندو څخه هیله لري چې د سواد د زده کړو په کورسونو کې شامل سي. سکینه او حلیمه چې د سواد زده کړو د کورسونو زده کوونکي دي داسې وایي. بعضې خوربه
بود که الف بیره یاد نداشت، شماره رو یاد نداشت. حالیشش مون میشه که کلگی شماره را بعضی ها تا صد بعضی ها صد هم بیشتر دیگه یک زر بود جمع و منفی چیزاش را مفهمه.
دوی وایی چې موږ شپږ میاشتې د سواد زده کړو کورسونه وویل او اوس چې بازار ته ولاړو سو لوحې لوستلی سو او خپلې پیسې حسابولی سو. مقامات وایي چې د خلکو د زیاتې علاقې له مخې چې د سواد زده کړو په کورسونو کې شامل سي د بامیان ولایت به په دې کال کې د یونسکو عضویت هم ترلاسه کړي. تر اوسه د بامیان په اولسو ولسوالیو کې 1000 تنه د سواد زده کړو په کورسونو کې شامل سوي دي.
د بامیان زیاته زیاتیو نظر به علاقمندي مردم ادارات دولتي تاو د داوطلب همه اجرون به تحت پروګرام سوادمزي قوي له نظر به هدایت ولسه و ما 11,018 تن فارغین سوادمزی را شامل کورس‌های حرفه داریم به همکاری مؤسسه یونسکو یلی در بامیان و به پسانا هم یک وعده سپردن مؤسسه اکشنیت که ما به تعدادی 1500 تن خانوم و تحت پروگرام شامل حرفه میکنیم که 500 بالای 500 شاید به مزودی آغاز شود کارش.
د بامیان د ولایت د لیک لوست د زده کړو د ریاست آمر صادق فرهنگ وایي موږ تیر کال تر 1000 زیات د سواد زده کړو زده کوونکي درلودل. 1000 یې فارغ سوي او اوس 1000 نور په دې کورسونو کې داخلي کړي. په نږدې وختونو کې به د ښځو لپاره حرفوي کورسونه هم جوړ سي. د بامیان ولایت د لیک لوست ریاست آمر وایي د سواد زده کړو د کورسونو زده کوونکي 80% ښځې تشکیلوي. قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.